دا مشال ریډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دی. په دې خبري سات کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. په دې غړې کې به په بنو کې وسلوال بریت په ارمی پبلک سکول بریت کې د وژلو کورنیو احتجاج او کډوالو په اړه د پاکستان حکومت پریکړې ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې به هم واورئ. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له پامیر ساحل نه.
بنو په جانې خلکو پر دوو ورونو وسلوال بریت شوی چې پکې یو یې وژل شوی او بل ژوبل دی. د پېښوردار می پبلک سکول د بریت ښکار شویو کورنیو پر حکومت غږ کړی چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دی نه بخښي. او امریکایي ولسمشر او د هغه فرانسوي سیال د تندلتیا ختمولو لپاره راتلونکې میاشت له یو بل سره ګوري. بشپړ خبرونه د بنو انتظامی وای په جانی خیلو کې وسلوالو دوه ورونه وشتل دي چې پکې یو وژل شوی او بل شوبل دی. یو انتظامی چارواکي بیګا د نومونو خولو په شرط مشال راډیو ته ویل وسلوال تر پیښې وروسته تښتېدلی دی او پولیسو پلټنې پیل کړي دي. د ده په خبره په برید کې اسماعیل وژل شوی او ورور یې سعد نومیږي هغه ژوبل دی. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د جانی خیلو یو اوسیدونکي لطیف وزیري بیګا مشال راډیو ته ویل د دواړو ورونو پلار هم شاوخوا دوه کاله مخکې په هدفي برید کې وژل شوی و. په جانی خیلو کې دا پیښه تر هغې څو ساعته وروسته شوې چې د سیمې مشرانو په یوه جرګه کې له حکومت وغوښتل چې د امنیت او پرمختیا په اړه دې ورسره کړې ژمنې عملي کړي. د مې پر 1/3 د یو ځایي مشر ملک نصیب خان د وژنې په غبرګون د جانی خیلو اوسیدونکو تر 28 ورځو پورې احتجاج کړی و چې تر حکومتي ډاډ وروسته یې ختم کړ. د بنو انتظامی او امنیتي چارواکي وایي حکومت د سیمې امنیت ته ژمن دی او د پرمختیا لپاره په بجټ کې ورته 2 ارب روپۍ ایښي دي. د پېښور پر آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شویو زده کوونکو میندو او پلرونو له حکومت غوښتي چې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکرات نه کوي. دوی پرون په اسلام آباد کې د احتجاج پر مهال مشال راډیو ته ویل چې ولسمشر عارف علوي او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دی د وسلوالو د بخښلو پر ځای هغوی عدالتونو ته وړاندې کړي. دوی د مظاهره پر داسې مهال کړي چې روانه میاشت علوي او قریشي وویل که د تحریک طالبان پاکستان وسلوال تسلیم شي له جګړې لاس واخلي او د هیواد آئین ومني نو ورسره مذاکراتو ته تیار دي او خلای شي. دوی دا څرګندونې پر داسې وخت کړی دي چې د تیرې میاشت په نیمایي کې طالبان پر افغانستان واکمن شول. په عین حال کې په قبایلي سیمو کې د نامنوي پیښې هم زیاتې شوې دي. تحریک طالبان پاکستان د حکومتي چارواکو وړاندیز رد کړی دی. د 2014 زیږدیز کال په ډسمبر کې پر آرمی پبلک سکول په د طالبانو په برید کې د زده کوونکو او ښوونکو په ګډون 144 کسان وژل شوي ول. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د 2023 زیږیز کال په انتخاباتو کې به د ووټونو برېښنایي مشینونه کاروي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د حکومتي چارواکو د یوې غونډې پر مهال وویل د ووټونو اچولو لپاره د برقي مشینونو کارول په انتخاباتو کې د درغلۍ مخه نشي نیولی.
تر اوسه پورې په پاکستان کې هرې ټاکنې لنجمنی شوې دي. اوس موږ یو نظام راولو او دا ټولې مسلې به د الکترانیک ووټنګ مشینانو سره حل شي.
عمران خان دا څرګندونې تر هغې یو ورځ وروسته کړې دي چې د قومي اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر پر انتخاباتي اصلاحاتو د مشورو لپاره د پارلماني کمیټې جوړولو اعلان وکړ چې پکې به د اپوزیشن او حکومت استازي موجود وي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو او انتخاباتي کمیشن د ووټونو د برښنایي مشینونو د کارولو مخالفت کړی دی. اپوزیشن وایي داسې هیڅ ثبوت نشته چې د هغو مشینونو له کارولو سره به د ټاګۍ مخه ونیولی شي. انتخاباتي کمیشن وایي د برښنایي مشینونو کارولو لپاره بشپړ چمتووالی نه لري. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د افغانستان د روغتیايي نظام د ماتېدو مخنیوي لپاره 45 میلیون امریکایي ډالر مرسته کوي. د تیرې میاشت په نیمایي کې د طالبانو لوري د افغانستان تر نیولو وروسته د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې د هغه هیواد روغتیايي نظام د پرځېدو له خطر سره مخامخ دی. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د هغه هیواد روغتیايي نظام له لوی بحران سره مخامخ شوی دی چې له وجې یې هلته د مرستو رسېدل پیچلي شوي او په ډېریو روغتونونو کې او کلینیکونو کې د کارکوونکو شمېر کم شوی دی. هیوادونو نړیوالو مرستندویه سازمانونو د طالبانو لاسته د مرستو د پیسو د لویدو مخنیوي لپاره افغانستان ته د پیسو لیږد درولی دی. نور لسګونه زره ډاکتران او روغتیایي کارکوونکي له هیواده وتلي او ښځینه کارکوونکي دندو ته نه حاضرېږي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادنوم ګیبریسس او د سازمان سیمهییز مشر احمد المنظري د سپتمبر پر 22 د کابل تر سفر وروسته وویل چې د افغانستان روغتیايي نظام د ماتېدو له ګواښ سره مخامخ دی. دوی ویل که سمدستي اقدام ونه شي هغه هیواد بشری ناورین سره د مخامخېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو د مرستندوی چارو مشر مارتین ګریفیتس پرون په یو بیان کې ویل چې 50 میلیونه ډالر به د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو چارو ادارې یونیسف ته ورکړي چې هغوی د ملګرو ناحکومتي سازمانونو په مرسته د روان کال تر پایه پورې روغتونونه او کلینیکونه فعال وساتلی شي. امریکایي ولسمشر جو بایډن او د فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون به راتلونکي میاشت له یو بل سره وویني او د فرانسې سفیر به راتلونکي اونۍ واشنگټن ته ستون شي. دواړو مشرانو بیګا د هغې ترنګلتیا ختمولو په موخه په ټلیفون خبرې وکړې چې له استرالیا سره د امریکا د امنیتي موافقې تر اعلان وروسته پیدا شوې. سپینه ماڼۍ وایي په پرونیو خبرو کې دواړه مشران سلا شول چې د فرانسې او اروپایي ملګرو د ستراتیژیکي ګټو پر موضوعاتو څرګندو مشورو به د دواړو متحدانو ترمنځ وضعیت ته ګټه رسولې وای. تېر اونۍ پاریس تر هغې وروسته غوسه شو چې امریکا او برطانیې د فرانسې له خبرولو پرته له استرالیا سره د اټومي وسلو لرونکو اوبتلونو یا ابدوزونو جوړولو په ګډون یوه پراخه امنیتي موافقه وکړه چې موخه یې په سیمه کې د چین مخه نیول دي. هغې موافقې استرالیا اړ کړه چې له فرانسې سره د 40 اربع ډالرو د اوبتلونو د جوړولو سودا لغوه کړي. په ځواب کې فرانسې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د هغې اندېښنې له کبله له ځانه سره ملګري کړل چې امریکا د هند او آرام سمندر په سیمه کې د ستراتیژیکو موضوعاتو په اړه له خپلو اروپایي ملګرو سره لازمه مشوره نه ده کړې. پاریس له واشنگټن او کینبرا څخه خپل سفیران هم وروبلل. دواړو خواوو بیګا تر ټلیفوني خبرو وروسته وویل چې مکرون او بایډن سلا شول چې پراخې مشورې پیل کړي او د اکتوبر په پای کې به په اروپا کې وویني چې خپل منځي باور بحال کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره وي نو د دې ترڅنګ د ځینې نورو ریپورټونو تفصیل به واوري. د بنو په جانیخیلو کې په وسلوالو برید کې یو کس وژل شوی بل جوبل دی. د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شوو کورنیو احتجاج کړی او وایي حکومتي چارواکي دی له تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات نه کوي.
دا خو به دی ډیر غلط کار وکړي. د دې نه خپل نه دی پیدا، د دې بچی نشته چې دې زموږ بچو سره داسې پیدا دي چې ګردان دی معاف کړي.
پاکستان حکومت وایي د اقتصادي او امنیتي ستونزو له وجې نور کډوال نه پریږدي. د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا ویلي چې 2023 زیږیز کال په انتخاباتو کې به د ووټونو برقی ماشینونه کاروي چې د ټګۍ مخه ونیسي.
سوایس کې کې وو لوګ چې کرپ سیستم سے بینیفیټ کر رہے ہیں وہ اس کو اپوز کر رہے ہیں.
په خبر کې د ډینګي تبې ناروغي خبره شوې. روغتیا پالان وایي ایوازې په سرکاري هسپتالونو کې تر 110 زیاتې پیښې ثبت کړي.
114 مریضان رجسٹر شوی دي زمونږ په سرکاري اسپیټالونو کې. په دې 114 کې 97 کیسونه چې دي هغه د لنډی کوتل دي.
د ترڅنګ په خبرونه کې د افغانستان د سیاسي او روغتیايي حالاتو په اړه هم ریپورتونه لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې خبري غړې د لومړی ریپورت طرف ته. چارواکی وایي د بنو په جانیخیلو کې وسلوالو پر دوه ورونو برید کړی چې پکې یو وجل شوی او بل جوبل دی. د بنو یو لوړپوړي انتظامی چارواکي بیگانه وخته د نوم نه ښودلو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې پولیسو د وسلوالو لټون پیل کړی دی. د سیمې یو اوسیدونکي لطیف وزیری مشال ویډیو ته وویل وسلوالو دوه کاله مخکې د هغو ورونو پلار هم په هدفي برید کې وژلی و. دا پیښه پرون تر هغې 2 ساعته وروسته وشوه چې په جانیخیلو کې د مشرانو او فعالانو جرګې له حکومته وغوښتل چې د امنیت او پرمختیا په اړه د خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د بنو انتظامیه وایي حکومت نه یوازې د جانیخیلو امنیت ته ژمن دی بلکې د پرمختیا لپاره یې په بودیجه کې 2 ارب روپۍ هم ایښي دي. عمر وزیر د پرونۍ جرګې تفصیل راکوي.
د ستمبر په 22مه نیټه دغه جرګه کې مشرانو ویلي چې جانیخیلو کې 28 ورځې پر لت ختمېدو په وخت حکومت ورسره د مکمل امنیت نیول شوو کسانو رهایی پر لت په دوران ورته رسېدلو توانونو ازاله او سیمه کې د ترکیاتی چارو واده کړي چې د اوتمنځایو ګرېنډ جرګې مشران یې منځګړی دي. نو دغه جرګه یې په دې غرض رابللې چې حکومت ورسره کړې ژمنې زر پوره کړي. د جرګې یو مشر او جانیخیلو اوسیدونکي ملک بلکیاس خان مشال ریډیو ته وویل چې د جون په میاشت کې 28 ورځې پر لت پس حکومت ورسره مایده کړې. تر دې وړاندې د مارچ په میاشت کې 8 ورځې پر لت کې هم وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په مشرۍ کې ورسره ژمنې شوې چې هغه یا هم پوره شوی نه دي.
اول مسئلہ دی میز دی امن وا نور مسائل وی کی وزیر اعلی صاحب سرا میز کی کی مواد شوی دو ام ادا غمالی شي کی په من کې میز نور نو کان و خور پاغا چې گاډي خرو غا شول موت شول کی هغه نه دی پیران زاړې مواد زاړې کی سه اغا تیز کی سای امدي شوی دی نه دی سارتا نه دی رسټلې
د جانی خیل یو بلوسیدون کی او جانی خیل کمیټه غړې لطیف وزیری وای چې حکومت ورسره سیمه کې د امن باوري کولو ژمنه کړې او د دوی هم د غلومړی غوښتنه وه سیمه کې امن باوري کول د زر یقیني کړي.
جرګه په داس مناسبت سره وه چې لږ بجانی خیل کې اوس بیا د بدمنې شروعات شوی دی. زی په زی داسې نکا پوشل دل شي نو جرګه مرو وشتله بیا په هغه کې مو دا کیسې سره وچېړلې چې یاره موږ خو د حکومت سره معاهدې کړې وې د امن او انټرنیټ ایف آی آر او نورې انټرنیټ خې خود نه کړته بحال وس تر اوسه پورې ایف آی آر یې نه دي ختم کړي چې کوم نقصانات شوی وو هغه هغه مطلب ټول ته فلحال نه دي میلاو شوي امن غدا نه پر خروپول روان دی. بس دغه فیصله مو وکړه ټول د کوم بیا د حکومت سره او د همزای او منزای چرګه سره په دا خبرو سره جګیږي.
د جانې خیلو دغه جرګې په اړه مو چې کله د بنو زلی انتظامیه او امنیتی مشرانو نه وپوښتل نو لوړ پوړه امنیتی چارواکو چې نه یې غوښتل نامونه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې جانې خیلو لپاره دوه اربه ترکیاتی چارو بجټ دی چې ضربه عملي شي. دوه اربه نورې سین تنګه ډیم لپاره منظوره شوې چې ټوله فایده یې جانې خیلو ته رسي. د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته شوي او لا هم لګیا دي. د مئی پر دیرشمه نیټه جانې خیلو کې نامعلومه وسله والو د سیمې یو مشر ملک نصیب خان وژلی و چې د هغې پس جانې خیلو پر لت پیل کړی و. په اته ویشتمه ورځ دغه پرلت حکومت سره مذاکراتو پس ختم شوی و. د مارچ په میاشت کې هم جانی خیلو کې د څلورو ځوانانو تر وژل کېدو پس ځایي ولس اته ورځې پرلت کړی و. د دغه پرلتونو پس حکومت له جانی خیلو سره سیمه کې د دوی په وینا د امن باوري کولو ژمنه کړې او سیمه کې ترکیاتي چارو وادې ورسره شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو اورئ. د پېښور د آرمی پبلک سکول په برید کې د وجل شو زده کوونکو میندو او پلرونو د یوې احتجاجي مظاهرې له لارې له حکومت غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو سره د مذاکرات نه کوي. دوی پرون په اسلام آباد کې د احتجاج پر مهال مشال ویډیو ته وویل چې ولسمشر عارف الوی او د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې وروستیو کې پر خپلو څرګندونو بخښنه وغواړي. الوی او قریشی روانه میاشت ویلی ول چې که تحریک طالبان پاکستان غړي او مشران تسلیم شي او د هیواد اساسي قانون اومني نو حکومت ورسره خبرې کولی شي او بخلی شي، خو تحریک طالبان پاکستان د ولسمشر او د بارنو چارو وزیر وړاندیز رد کړی. په 2014 زیږیز کال کې پر آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې د زده کوونکو او ښوونکو په ګډون 144 کسان وژل شوي ول. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې وه. د ګوهر مسید رپورټ.
اے پی ایس کے بچوں کو
انصاف دو،
اے پی ایس کے بچوں کو
انصاف دو، انصاف دو.
دا اوزینا د اغه ماندیه خواندیه پلارے او خپل پردی دی چاچ په 22 ستمبر باندې د اسلام آباد پریس کلب مخشه احتجاجی مظاهره کړی و. دا احتجاجی مظاهره دغه خلک په دا بنیاد باندې کړی و چې د دوی زمن او خپل پردی په 2014 کښې په پېښور کښې آرمی پبلک سکول شه دهشتګردۍ حمله کښې شهید کړی شوی وی. په مظاهره کې یو شریک مور د مشال ریډیو سره په خبره کې داسې وویلل،
زمانم شاهانه ده او زما زوی کمیوا شهید اسفند خان د لسم طالب علم او آرمی پولیس سکول کې شهید شوی و، نو موږ دلته ټول ای پی ایس کې پیرنټس کمیوا دي هغه ټول راټول شوی یو او موږ دلته دا احتجاج کوو کې شاه محمود قریشی اور صدر عارف علوی کمیو معافی نامہ اعلان کرے دے، نو اہی مونگا ڈیر خلاف یو اور زمونگا زمونگا زڑ دے دے باندے ڈیر زیاد خوش شوے دے، اس دی وجہ کہ زمونگا بچی ڈیر معصوم بچی وا کہ ہائے دے خلکو پلاسا شہید شو
چورے جمخ سے صدر عارف علوی او دا بیرونی چارے وزیر شاہ محمود قریشی پخپل گوشے گوشے میڈیا انٹرویو سے دا خبر اظہار کڑائی وا چې کچری ټی ټی پی ولخ په لوسلې کښې دی بیا د دې سره مذاکرات کې دل شي، په احتجاج سے شریک خلک بینر او کاډینا جوړ کړی وی چې پاغه بندی دا لیکلی وی چې صدر عارف علوی او شاه محمود قریشی دا په خپل بیانات باندې معافی وغوړي، په د احتجاج سے شریک یو شج مشال ریډیو ته وویلل،
زمانو صدق سردار دی زما ازوی باسی فلی شهید 8 کلاس کې وزغه شهید شوی وہ کالو شو چی مونگا منڈی تڑی وخو پا دی روڈونو پا دی ہر سبانی لگیا یو منڈی مونگا پختان خلق یو زمونگا بختم چانو لی دلی دی بانی خوزا مونگا دیر زیاز رخ فا دی دا سی دی دا سی شو کنا لکا دا چا خبر جی زمونگا بچی مونگتا دوبارہ راجم دی کر او دا خو با دی دیر غلط کارو کی دی نخپل ندی پیدا دی بچی نشتا
کلاچر جمخشے صدر عارف علوی او د بیرونی چارے وزیر شاہ محمود قریشی په میڈیا بندے دا بیانات ورکڑی دی چې د ٹی ٹی پی سارا مذاکرات کے دل شی خو کدی دے ٹپک شیش دی، په بل طرف ٹی ٹی پی ہاں یو بیان جاری کڑائی دائی چې په آگ شی دا ویللی دی حکومت او ریاست کچر په پاکستان شد اشاریت د پورا قدمینا نه وخستل نو د دی د خلاف خپل جنگ جاری سوتی. گوہر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو ہر اورز لسہار نہو د مخام تر شپگو بجو پوری نہ ساتا خبرونی لری چی تاسی د ریڈیو تر سنگ په مشال ٹکے کام او د مشال ریڈیو پر اپلیکیشن اور دیشی
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. زو د یو بل رپورت طرف ته، په افغانستان د طالبانو قبضه وروسته اوس په زرګونو افغانان تورخم ترڅنګ په نورو پولو پاکستان ته د تګ هڅه کوي او ځینې هغه هیواد ته ورغلي هم دي، خو د پاکستان حکومت وایي چې وړاندې نه په هغه هیواد کې په زیات شمیر کې کډوال اوسي نو نورو ته د ورتګ اجازه نشي ورکولی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد د ستمبر پر شلمه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي ول چې بغیر قانوني توګه پاکستان ته راوړیدونکي کډوال به واپس خپل ملک ته لیږي، خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي په دې وروستیو کې پاکستان په ګډون له نورو هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته خپلې پولې خلاصې کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې. د ننګرهار ولایت یو افغان چې اوس مهال په پیښور کې اوسي د اگست پر 15 په افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پولیسو ونیو او پر تورخم یې واړاوه. د افغان کډوال چې په ستمبر میاشت کې چمن للارې پاکستان ته ورواوخت نه غواړي چې د بیرته ستنولو له ویرې خپل نوم په ډاګه کړي. مشال ویډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ناامنۍ او خراب اقتصادي وضع له کبله د روان کال په جون میاشت کې سره د خپلې کورنۍ پېښور ته لاړل او هلته په غیر د اسنادو اوسیږي.
ما سره اسناد شې نو بازار ته تلم سودا مې راوړل نندارې کې ونیول، ما سره خبرې کولې چې زه خپل پلار ته یم یا چاته یم، ونه دومره څه مشکل نشته دی، خالي وسې څو پوښتنې نه کوم چې ګورم بیا زما باندې ډېر وخت تېر کړو، هلته نو ډېره باندې پارچه کټ کړې وه، کچرو ته وړاندې کړل ما چې کچرو ته لاړم هملته هغوی سره په جیل کښې، ما د کچرو نه بیا ډایرکټ تورخم مې واړولم، نو بیا زه ځینه کابل ته لاړم او د کابل نه بیا په کندهار ته لاړم. کندهار نه چې راتللو دومره سخته لاره وه، بېخي څو ګرځې مونږ په دې لاره رالو او بېرته شاته کولو، بېرته رالو بیا شاته کولو، بیا د کوټ نه چې راووت نو ډېر زیات په مشکله زه بېرته دلته راواوړېدم.
دا یوازې د یو تن کیسه نه ده، په تېرو وختونو کې یو شمېر نورو افغانانو هم هڅه هڅه کوله چې پاکستان ته واوړي، خو په افغانستان د طالبانو قبضه وروسته اوس په زرګونو افغانانو تورخم ترڅنګ په نورو پولو پاکستان ته د تګ هڅه کوي او ځینې هغه هیواد ته ورغلي هم دي. خو د پاکستان حکومت وایي چې وړاندې نه په هیواد کې په زیات شمیر کې کډوال اوسي، نو نورو ته د ورتګ اجازه نشي ورکولی. په پیښور کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان د ستمبر پر درشتمه مشال ویډیو ته وویل چې په زیات شمیر کې د کډوالو د راتللو لویری حکومت یې دا فیصله کړې ده.
فلال دغه فیصله شوې ده چې دی به نور ریفیوجیز نه پریږدي. یار موږ سره الریډی ډېر زیات ریفیوجیز دي، او دا کو فرض کومه دی دا اناؤنسمنټ کو چې یار ریفیوجیز ار الاوډ نو ډېر زیات پراشي. نو هغه چې اوس کوم حالات دي نو پاره کې وی فیل چې کو فرض کا ان کیس کو پاکستان بارڈرز کولاو کې نو تعداد ډېر زیات دي. اټ ویل بی یو نو ان ملینز. دی وځه باندې ری کوشش دا کې
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد د ستمبر پر شلمه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي ول چې د اقتصادي او امنیتی ستونزو له وجې نور کډوال نه پریږدي او په غیر قانوني توګه پاکستان ته راوړیدونکي کډوال به واپس خپل ملک ته لیږي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په وروستیو کې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو تر څلوېښتو پورې کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې کړې دي. د ستمبر پر 18مه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې هیوادونه د افغان کډوالو ته خپلې پولې خلاصې کړي، ځکه چې په افغانستان کې یوازې سخت کال د جګړو له امله 15 لکه خلک بې کوره شوي دي. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان خیسر خان افریدی مشال ویډیو ته وویل دوی په هغه صورت کې نو کډوالو سره مرستې کولای شي چې پاکستان حکومت ورته د ورتګ اجازه ورکړي.
کدا چې څو قسمه یو حالات جوړیږي نو موږ بیا تیار یو حکومت پاکستان ته سپورټ ورکولو ته، او چې څو قسمه داسې زموږ نه طرف نه کیږي هغه کده د شیلټر یا نور داسې کوم سپورټ یا غو موږ ورکو. که هر څومره خلک راځي نو هغه یو نیټ سیار زموږ چې کومه کپاسټي راشته دي موږ سپورټ کولای شو، مخکې موږ سپورټ کړی دي او بیا موږ
د اگست پر 15مه طالبانو د کابل نیول وروسته په زرګونو افغانان د نړۍ ځینې نورو هیوادونو ته ولاړل. دا په داسې حال کې دا چې لوړاندې یو شمیر افغانان د نړۍ په مختلفو ملکونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي چې تر ټولو زیات شمیر یې په پاکستان کې دی. د قیصر افریدی په وینا دا مهال 4 لکه رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. له یو این ایچ سی آر سره د رجسټرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې نږدې 4 لکه افغان کډوال میشت دي چې پکې شاوخوا 9 لکه په 2018 او 2018 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسټر کړل. خو د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سیفران وایي پاتې تر 15 لکه پورې نه رجسټرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي. دا مشال ریډیو خوړلو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی خبرداري ورکړی چې د افغانستان زیاتره وګړي د خوړلو له کمښت سره مخامخ شوي دي. د سازمان پرون وویل اوس مهال یوازې 15% افغانان درې وخته ډوډۍ لري. هلته د روغتیا نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړی چې د افغانستان روغتیايي نظام د ماتېدو په حال کې دی. په دې اړه د احمد شیبر رپورټ اوري.
د کارونو او نقدو پیسو نشټوالی او د نرخونو لوړیدو په افغانستان کې د لوږې او خوارۍ یو نوی باب پرانستی دی. دا خبرداری د خوړو نړیوال سازمان پرون ورکړ. د دې سازمان په وینا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې ښاریان او کلیوال د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخامخ شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسؤول عارف حسین خبرداری ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا شته. دی وایي زموږ سروې څرګندوي چې د اوس لپاره په 10 کسانو کې 9 تنه بشپړ خواړه نه لري. پولیسو کې 8 تنه له خرابت وضعیت سره مخامخ دي، یعنی خواړه پور کوي، لږ خوري یا هم ډیر بې کیفیته خواړه خوري. په تیرو 2 اونیو کې شاوخوا 50% کې افغانان د لږ تر لږه یو وخت خوړو له کمبود سره مخامخ شوي دي. اوس یې وخت راغلی دی چې دې ناورین ته ځواب وویل شي. موږ $200 میلیونه ته اړتیا لرو چې تر ژمي مخکې خلکو ته خواړه ورسوو. د خوړو د نړیوال سازمان د نظر پښتنې لمخې 50% کې افغانان د ورځې 3 ځله سم خواړه ترلاسه کولی شي. د داسې لوږې په ترڅ کې بیا په افغانستان کې دارو درمل په خلاصېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدورس ادانوم ګبریوسس په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې نږدې را د افغانستان روغتیایي نظام له منځه لاړ شي. د خبرداري ورکړ که چیرته سمدستی اچي ونی شي افغانستان بل انساني ناورین سره مخامخ شي. تر دې خبرداري وروسته د ملګرو ملتونو د بشري چارو او بیړنیو مرستو همغه کونکي مارټن ګریفټس وویل ملګرو ملتونو د افغانستان د روغتیايي نظام د خوندیتوب لپاره د 50 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې تصویب کړې. ښاغلی ګریفټس په خبر پاڼو کې خبرداری ورکړی و چې درمل او د سون مواد په افغانستان کې د خلاصېدو په حال کې دي. د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی دی که چیرته سمدستي مرستې ونه شي په راتلونکي یوې میاشتې کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشې شي. یو شمېر مرستندویه هیوادو تېره اونۍ په جنوا کې د ملګرو ملتونو له لوري په جوړې شوې غونډې کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې، خو تر اوسه له دې پیسو په افغانستان کې له چا سره مرستې نه دي شوې او دې وضعیت د افغانانو او مرستندوی بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د ووټ اچولو برېښنایي ماشینونو کارولو دفاع کړې. نوموړي پرون د حکومتي وزیرانو او سلاکارانو یوې غونډې ته وویل چې د برقي ماشینونو له کارولو سره به په انتخاباتو کې د درغلۍ مخه ونیول شي. نوموړي دا خبرې تر هغې یوه ورځ وروسته کړې دي چې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د یوې پارلماني کمیټې جوړولو اعلان وکړ چې پکې به د اپوزیشن او حکومت استازي شامل وي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه او انتخاباتي کمیشن د 2023 زیږیز کال په انتخاباتو کې د برقي ماشینونو کارولو مخالفت کړی دی. غلام غوث تفصیل لري.
یو خواته د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د حکومت او حزب اختلاف په غړو مشتمل د یو کمیټې جوړولو خبره کړې ده، خو بلې خواته بیا د سپتمبر په 28 نیټه وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د خپل حکومت د وزیرانو او سلاکارانو یوې غونډې ته په وینا کې د الکترونیک ووټنګ ماشینانو دفاع کړې ده او د حزب اختلاف لخوا په الکترونیک ووټنګ ماشینانو د نیوکو وغندنه یې کړې ده.
آج تک ہر الیکشن متنازع ہوتی ہے، ہر الیکشن
تر اوسه پوری په پاکستان کې هرې ټاکنی لنجمنې شوې دي. د سینیټ انتخاباتو کې 1500 ووټونه وي او هغه هم متنازع شي، او چې څوک یې بایلي نو وایي چې ټګي شوې وا. اوس موږ یو نظام راولو او دا ټولې مسلې به د الکترونیک ووټنګ ماشینانو سره حل شي، خو هغه خلک چې د بډو رشوتونو د نظام نه فایده اخلي هغوی د دې مخالفت کوي.
سوایس کې کې وو لوګ جو کرپټ سسټم سے بینیفیٹ کر رہے ہیں وہ اس کو اپوز کر رہے ہیں.
د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه په حزب اختلاف د وزیر اعظم دانی وکی د هغې یوه ورځ وروسته مخه ته راغلی دي چې د سپتمبر په 28 نیټه د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د حکومت او حزب اختلاف د غړو سره د لیدلو کتلو وروسته د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د یوې کمیټې د جوړولو فیصله اعلان کړې وه. سپیکر اسد قیصر د سپتمبر په 28 نیټه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې یاده کمیټه به د دواړو ایوانونو یعنی قومي اسمبلی او سینیټ په غړو مشتمل وي او د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه به خپلې سپارښتنې وړاندې کوي. خو د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي د الکترونیک ووټنګ مشینانو په لړ کې په حزبي اختلاف د وزیر اعظم عمران خان د تازه نیوکو په ردعمل کې ویلي دي چې په داسې ماحول کې به له پارلمانه د انتخاباتي اصلاحاتو قانون سازي کول ډیر ګران وي. بهرمن تنګي وویل چې د دوی ګوند کله د قومي اسمبلی نه 13 بدلون منظورولو نو د ډیر صبر او زغم نه یې کار اغیستلی و او په حزب اختلاف د نیوکو په ځای د حزب اختلاف ټول ګوندونه د ځان سره ملګری کړي وو.
اپوزیشن سٹیٹس تسلیمولو ته تیار نه دي، نو کله چې یو کټپتلی پرائم منسٹر د اپوزیشن لیدرشپ او اپوزیشن جماعتونو ګوندونو سٹیٹس تسلیمولو ته نه دي تیار، بیا به د هغه مقصد دا نه دی چې هلته داسې قانون سازی وشي چې هغې باندې پارلمان کې دننه ټول حکومتونه متفق وي، څنګه چې 1973 کانسټیټیوشن شهید ذوالفقار علی بھٹو صاحب او بیا 18 امینمنٹ جناب آصف علی زرداری صاحب دې ملک ته ورکړی دي. نو د هغې وجه دا ده چې موږ پارلمان آن بورډ رشته دي او موږ د اپوزیشن سټیټس تسلیم کړی.
په پارلمان کې د پاکستان پیپلز ګوند نه علاوه بل لوی ګوند مسلم لیگ نن هم د موجوده حکومت الکترونیک ووټنګ ماشینان او د انتخاباتي اصلاحاتو سپارښتنې په بیا بیا رد کړې دي او د سپتمبر په 16 نیټه د یاد ګوند یو مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی وو چې عمران خان په خپل د ووټونو د غلا کولو د لارې واک ترلاسه کړي او د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره تر ټولو اول کار په انتخاباتو کې د ووټونو د غلا مخه نیول دي.
پاکستانی عوام
اپنی رائے کا انشاءاللہ خود احترام کرائیں گے.
پاکستان اولس به خپل د خپل رایو احترام یقیني کوي او د وټونو د غلا کولو مخه به نیسی. د هیواد نظام به د عین لاندې چلیږي او ادارې به په خپلو حدودو کې دننه کار کوي. عمران خان نه د وټونو د لارې په واک کې راغلی وو او نه د عوامو د رایو پروا کوي.
عمران خان نه عوام کی ووټ سے آیا تھا نه اس کو پروا ہے عوام کی ووٹ.
خو واکمن تحریک انصاف په انتخاباتو کې په هغوی باندې لګول شوي د ټګۍ تورونه په بیا بیا رد کړي دي او دوی دریز لري چې د الکترانیک ووټنګ مشینانو د لارې د راروانو انتخاباتو د کولو لپاره ځکه هڅه کوي چې په هیواد کې د راروانو انتخاباتو د لانجمن کیدلو مخه ونیسي.
په پیښور کې د ماسپخین 12:30 بجې شوې دي. پامیر ساحل بدرته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي. د بنو انتظامیه وای په جان خیلو کې وسلوالو دوه ورونه ویشتل دي چې پکې یو وژل شوی او بل ژوبل دی. یو انتظامي چارواکي بیګا د نونو کولو په شر خوشحال راډیو کې ویل وسلوال تر پیښې وروسته تښتېدلي دي او پولیسو پټنې پیل کړې دي. د برید ذمواري چانده منلې. دا پیښه پر داسې مهال شوې ده چې پرون د سیمې مشرانو په یوه جرګه کې له حکومت وغوښتل چې د امنیت او پرمختیا په اړه دې ورسره کړې ژمنې عملي کړي. د مې پر 13 د یوه ځایي مشر ملک نصیب خان تر وژنې وروسته د جانیخیلو اوسیدونکو 28 ورځې احتجاج کړی وو چې بیا د حکومتي ژمنو نو وروسته ختم شو. د پېښور په راند پبلک سکول په برید کې د وژل شویو زده کوونکو میندو او پلرونو له حکومته غوښتل دي چې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو وکړي. دوی پرون په اسلام آباد کې د احتجاج پر مهال مشال راډیو ته وویل چې ولسمشر عارف علوي او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دي د وسلوالو د بخښلو پر ځای هغوی عدالتونو ته وړاندې کړي. دوی دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې د روانه میاشت علوي او قریشي ویل که د تحریک طالبان پاکستان وسلوال تسلیم شي له جګړې لاس واخلي او د هیواد عین ومني نو ورسره مذاکراتو ته تیار دي. تحریک طالبان پاکستان د حکومت چارواکو وړاندیز رد کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د 2023 زیږدیز کال په انتخاباتو کې به د ووټونو برېښنایي مشینونه کاروي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د حکومتي چارواکو د یوې غونډې پر مهال ویل د ووټونو اچولو لپاره د برقي مشینونو کارول په انتخاباتو کې د درغلۍ مخه نیولی شي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو او انتخاباتي کمیشن د ووټونو د برېښنایي مشینونو د کارولو مخالفت کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د افغانستان د روغتیايي نظام د ماتېدو مخنیوي لپاره 50 میلیونه امریکایي ډالر مرسته کوي. د تیرې میاشت په نیمایي کې د طالبان لور د افغانستان تر نیول کېدو وروسته د روغتیا نړیوال سازمان د WHO ویلي چې د هغه هیواد روغتیايي نظام د پرځېدو له خطر سره مخامخ دی. امریکایي ولسمشر جو بایدن او د هغه فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون به راتلونکې میاشت له یو بل سره وویني او د فرانسې سفیر به راتلونکې اونۍ واشنګټن ته ستون شي. دواړو مشرانو بېګا د هغې ترینګلتیا ختمولو په موخه په ټلیفون خبرې وکړې چې له استرالیا سره د امریکا د امنیتي موافقه تر اعلان وروسته پیدا شوې. سپینه ماڼۍ وایي پرونۍ خبرو کې دواړه مشران سلا شول چې د فرانسې او اروپایي ملګرو د ستراتیژیکي ګټو پر موضوعاتو څرګندو مشورو به د دواړو متحدانو ترمنځ وضعیت ته ګټه رسولې وای.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوریدونکو زو د پاتې ریپورتونو طرف ته. ملګری ملتونه وایي د طالبانو هغه لیک ارزوي چې پکې هغوی په دوها کې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي کړی دی. طالبانو د ستمبر پر 6 ملګرو ملتونو ته په استولي لیک کې ویلي چې اوسنی دایمي استازي غلام اسحاق زید افغانستان استازیتوب نشي کولی، خو د جرمني د بارنو چارو وزیر هایکو ماس د طالبانو د غوښتنې مخالفت کړی. نوموړي پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې طالبان دې لومړی خپلې ژمنې پوره کړي او ټول شموله حکومت دې جوړ کړي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د ارزونې کمیټه د طالبانو د لیک په اړه فیصله وکړي. احمد شیبر تفصیل لري.
جرمنی ملګرو ملتو ته د طالبانو له لیک سره ښکاره مخالفت وکړ. طالبانو په یو لیک کې چې د سپتمبر په 6 یعنی یوه ورځ مخکې تر دې چې د ملګرو ملتو کلنۍ عمومي غونډه پیل شي، د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ته استولی دی. په دې لیک کې طالبانو غوښتي دي چې د دوی استازی دي د ملګرو ملتو په بحثونو کې برخه واخلي او د ملګرو ملتو په روانه عمومي غونډه کې دي د طالبانو استازی د افغانستان له لوري وینا وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د افغانستان د نوي واکمنانو حضور بې هدفه دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په ریبیارت کې خبریالانو ته وویل چې طالبان د هغه غوښتنې پر ځای کړي چې نړیواله ټولنه یې له دوی څخه لري.
زه فکر نه کوم چې د دوی حضور په ملګرو ملتو کې ګټور وي. مهمه غوښتنې دا دي چې موږ له طالبانو د بشري حقونو په برخه کې کوو چې رعایت یې کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه. د یو ټول شموله حکومت جوړېدل او همداراز حقیقت دا دی چې دوی باید ښکاره له تروریستي ډلو فاصله ولري. رښتونې فاصله یوازې په الفاظو نه وي. طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو او دوی اوس پر ټول افغانستان واکمنان دي. تر اوسه نړیوالې ټولنې د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ملګرو ملتو سکرتریت بیا هم د دوی لیک د ارزونې کمیټې ته د غور لپاره استولی دی. د امریکا متحد ایالاتونه د ملګرو ملتو د ارزونې د کمیټې غړیتوب لري. د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت جکپوړو چارواکو ویلي دي چې دوی د طالبانو له دې غوښتنې خبر دي، خو وار له مخه نشي ویلی چې د ارزونې کمیټه به د دې لیک په اړه څه پرېکړه کوي. ملګرو ملتو ته د طالبانو په لیک کې راغلي دي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني له واکه لرې شوی دی، نړیوال نور د هغه حکومت په رسمیت نه پیژني. نو په ملګرو ملتو کې غلام احساق زی نور د افغانستان استازیتوب نشي کولای. بل لور ته د سپتمبر په 15مه د ملګرو ملتو سرمنشي ته د شاغلي حساق زی له لوري د یو پلاوی لس رسیدلې دی چې د ملګرو ملتو پشپش اویایم عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي. افغانستان ته د وینا لپاره د ملګرو ملتو د عمومي غونډې په وروستۍ ورځ یعنی د دوشنبه په ورځ وخت ورکړل شوی دی.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
مشال ریډیو اوري. 13 میاشت پر افغانستان د طالبانو له وکمنۍ راهیسې دولتي او خصوصي بانکونه تړلي دي چې ورسره د خلکو ستونزې زیاتې شوې دي. اوس چې یو شمېر شخصي بانکونو محدود فعالیت پیل کړي، د ننګرهار سوداګر شکایت کوي چې د دوی کاروبارونه یې اغیزمن کړي چې ورسره په بازار کې د خوراکي او غیر خوراکي اړینو توکو نرخونه هم لوړ شوي دي. بلخوا طالب چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به ټول دولتي او خصوصي بانکونه عادي حالت ته وګرځي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ننګرهار کانال چې کابو 50 کلونه په خوا جوړ شوی وو، په سلورو پارومونو کې پرې د سیتروسو او زیتونو باغونه جوړ شوي ول چې په 13 کلونو کې په زرګونو جریب ځمکه غصب شوي چې په ځینو برخو کې پرې د استوګنې لپاره ودانۍ او مارکیټونه هم جوړ شوي دي. د ننګرهار اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې د دغه کرنیز شرکت غصب شوي ځمکې بیرته راوګرځوي او عاملینو سره یې قانوني چلند وکړي. د رحمت الله په نوم یو تن وایي اکثرو غاصبونو په دولتي ځمکو قوالی جوړې کړي او بیا یې پرې ودانۍ جوړې کړې دي. دی له طالب چارواکو د کانال د ځمکو د بیرته راګرځولو غوښتنه کوي.
زیاتې ځمکې خلکو شخصي په نامو باندې قوالی جوړې کړي، قوالی تیرې کړي دي. دغه غشي نو بس خلک باید محکمې ته راکش کړي. هر سړی زورواکي چې راغلی ده چاپای ویلې ده، به کورې په جوړ کړي، پټۍ جوړ کړي، شخصي ملکیت یې ګرځولی. الله دې وکړي چې بس ورور دغه توفیک دغه خلکو له خدای ویل کړي چې دغه غصب ځمکې ټولې ته راوګرځي.
د سید عمران په نوم یو بل تن وایي که له غاصبینو د کانال ځمکې راوګرځول شي، د کانال کرنیز شرکت اواید به ورسره هم لوړ شي.
کوم ځمکه چې د کانال د مافیا او لخوانه د غاصبینو لخوانه غصب شوی دي، هغه ځمکو په باید جدي اجرات وکړي. دا د بیت المال یو برخه ده او امارت د مشرانو هم دغه غوښتنه ده چې د غاصبینو او مافیا او په ضد باندې مبارزه وکړي او د غریبو خدمتګار شي. که د هر نوع زمونږ ځمکې ټول د غاصبینو لخوانه نیول شوي دي زیاتره ځمکې، نو هغه ساحې چې آزاد شي نو ډېر اواید دولت ته او بیت المال ته تاوي.
بل لور ته د ننګرهار د کانال کرنیز شرکت رئیس مولوی غلام رحمان وایي چې له غاصبینو یې د کانال د نیول شوو ځمکو د بیرته راګرځولو لپاره پلان چمتو کړی چې ژر به یې په عملي کولو لاس پورې کړي.
د غاصبینو لستون مغختی دولتي املاکو او د اجاره دارانو چې کم تر اوسه پوری د زورواکۍ په وجه باندې بیت المال ته داخل کړی هغه او د لستون مغختی دي چې کوم موقعیتونو کې زمګي غصب دي او هغه مشخص شي مشخص کول نو ورسته به غاصبین په خپل معلومیږي چې دولتي ادارې هم شته دي څلور زره او 1555 خو شاد سیاست تخمینی دومره به تقریبا غصب شوی چې په دې کې څه کم زرجری به دولتي ادارو سره ده
نو موړه زیاتوي چې د ننګرهار کانال د کرنې او مالداري په برخه کې د ټول هیواد لپاره یو حیاتی پروژه ده د غصب شوو ځمکو د راګرځولو تر څنګ به یې د بیا رغونې لپاره هم هلې ځلې پیل کړي
د مشال رادیو خپرونې د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شئ میډیم ویوز شپږ سو یویش په شارټ ویوز 2113 15315 شپته او 15255 کلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسیوي بڼه موجود دي
اوریدونکو د باز محمد تاسو رپورت واوریدو چې په تیرو شلو کلونو کې د ننګرهار د کانال کرنیز شرکت چې د کندهار کم اوسیدونکو دی هغه دا وایي چې زرګونو جری بزمکه چې کوم دا غصب شوی دا په دغه حواله سره وو ازو د یو بل رپورت طرف ته د خیبر ضلع چارواکي وایي په سیمه کې د ډینګي طبي پیښې په زیاتېدو دي چې د مخنیوي لپاره یې اړین اقدامات کړي دي ډینګي تبه یو وایرسي ناروغي ده چې د یو خاص ماشی له چچلو خپریږي دا ماشی په رونو اوبو کې اګي اچوي او ژوند تیروي د سیمې روغتیايي چارواکو پرون مشال ویډیو ته وویل تر اوسه یې په سرکاري روغتونونو کې د ناروغۍ 144 پیښې ثبت کړې دي چې پکې شاوخوا 100 ناروغان په لوړګي کې دي د ناروغۍ په علاماتو کې تبه د وجود درد او قې شامل دي روغتیا پالان وایي که پر وخت علاج ونه شي نو د وجود دننه له رګونو څخه د وینې بهېدو له وجې مریض له مرګ سره هم مخامخېدی شي فرهاد شینواری تفصیل لري
د خبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې په دې ضلع کې د ډینګي ناروغۍ وبایي صورت خپل کړی خو دوی سره په سرکاري روغتونونو کې د دغه ناروغۍ نه متاثره شوي کسان په زیاته شمېره کې نه دي رجستر شوي او د سرکاري روغتونونو په ځای شخصي کلینیکونو او د پېښور ځنې روغتونونو ته ورځي او هلته رجستر شوي د خبر ضلع په صحت محکمه کې د ډینګي ناروغۍ د کنټرول پروګرام یو چارواکی ډاکټر خالد داوډ شال ریډیو توای
نو نن پوره چې کوم رجسٹرډ کیسز دی موږ سره هغه 114 مریضان رجسٹر شوی دي زموږ په سرکاري هسپتالونو کې په دې 114 کې 97 کیسونه چې دی هغه د لنډی کوتل دي او بقایا کیسونه چې دی هغه د جامرود او باډان راغلي دي په 2021 شروع کې محکمه صحت 5,43,000 مچھردانیانې تقسیم کړې دي عادی دې پر تقسیم شوې دي چې د ډینګي موسم مخ کې روان دي په کې د دې مفید استعمال وشي تر نن پورې په ضلع خیبر کې تقریبا 40,000 کورونا سپرې شوې دي او په دې کې زیاتره کورونا په لنډی کوتل کې سپرې شوې دي دا دینه علاوه د محکمه صحت کسان جمعتونو ته ځي سکولونو ته ځي حجرو ته ځي او الته آگاهي مهمه شروع کړې دي او خلکو ته سات په سات د ډینګي نه بچاو طریقې ښایي او پاغې باندې آگاهي ورکوي
ډاکټر خالد داوډ وایي په کار ده د ډینګي علامات لرونکي کسان د وړیا ټیسټ او علاج لپاره سرکاري روختونونو تلاټ شي
د ډنګي مرز تشخیصی ټیسټ او علاج زمنګ په سرکاري اسپیټلونو کې بالکل فری کیږي زکه موږ عوام ته درخواست کوو او دا آگاهي ورکو چې تاسو د خپل ټیسټ لپاره سرکاري اسپیټل ته راشي او الټا ټیسټ وکړي الټي یو زیاتی فائدہ دي چې په سرکاري اسپیټلونو کې چې کم ټیسټ کیږي اغه نه هم وینه اغشتې کیږي د وینې نمونه خیبر میډیکل یونیورسيټي غټي لیبراتوري ته هم لګل شي چې اغه دوباره کنفرمیشن وشي چې دا ډینګي پازیټیو کیس ته کا فالس پازیټیو کیس ته نو دا فالس پازیټیو او کنفرم پازیټیو کیسونو لیست جدا شي او چې کم کنفرم پازیټیو کیسونه وي نو هغه په صحیح لائن باندې علاج شروع شي
د لنډی کوتل یو فال جعفر شینوار وای هلته وس هم په ځنې ځایونو کې د ډینګي د مخنیوي لپاره سم ګامونه نه دی پورته کړل شوی
نه دلته چرته کیمپ لګاوه نه دلته دوایان راوړي تاسو په ساتد مانم دا سوال کوم چې دا خبر مونږ برم ورسې
سي او ډي چو سي تم دا ریکوست کوم خلک ډیر زیات خراب دي او ډیر زیات متاثر شوی چې ډراپونم را ورسي دا ټیسټونم افریقا چا کوم یو ویلی او دا وایا کړي و چې مونږ افریقا هسپتال ته او چې نور کوم اقدامونه چې دا کیمپونه ولګي دی علاقو کې نو ډیر بخښي
د لند کوتل روختون ایم ایس ډاکټر نیاز وایي چې د ډینګي ناروغانو لپاره د علاج مکمل بندوبست کړای
کم بیمار تبي وی الټه داسې کیږي بدن خوګيږي لند کوتل هسپتال ته راځي مونږ یې کې ګټه کې دلته کې هغه کو چیک اپ وکړو او پی ډی کې به چیک اپ کوو لپاره کې به ټیسټونه کوو کبیا ډیر مطلب سیری سیلا مطلب دا ټیسټونه مطلب زیاته غرضي کمه زیاته دې کې اثر زیات وي مونږ داخله ورم شو دې کې مونږ کې ګټه کې واټ کې هغه ضرورتونه لپاره هم ساتل شو او دوی په هسپتال په ډیر زور درکم چې بالکل زمونږ 24 غنټې هسپتال لیبرټی کولاو ده ټیسټونه درته کیږي او علاج ما لري خا بر وخت زمونږ ډاکټران کولای شي
ډاکټران وايي په کار دا په کلیو کې خلک خپل چاپیریال صفا وساتي او هلته په ډنډونو کې ولاړې وبدي ځای کړی او په کورونو کې دې صفا او به هم په لوخو کې پټي وساتي چې ماشي وردننه نشي او خپل نسل پکې زیات نکړي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو اوري زو کورمتا د کورمې په صدقه د سرکاري سکولونو زده کوونکو فعالانو او مشرانو احتجاج کړي دي او له حکومت غواړي چې په خونیو کې د استادانو کمی پوره کړي او اړینې اسانتیاوي برابرې کړي دوی د پرونی احتجاج پر وخت مشال ویډیو ته دا هم وویل چې ځینې استادان کار ته نه حاضرېږي چارواکي وایي حکومت د خونځیو د ودانیو د بیا رغونې او د نورو اسانتیاو لپاره اقدامات کوي خو په سمدستي ډول د شاوخوا زر استادانو کمی نشي پوره کولی چارواکي همداراز وایي چې د هغو ښوونکو پر ضد یې اقدامات کړي چې کار ته نه حاضرېږي د طارق اورکزي رپورټ د مظاهره چیانو په نارو پیلېږي
دا نارې په کورمه ضلع کې پرون د باروزونې او خپې کلي سرکاري سکولونو زده کوونکو د احتجاج په توګه ووهلې دوی د صدې په کالونۍ کې د تعلیم محکمې دفتر مخې ته پر سړک تر یو ګنټې ناست ول او غوښتنه یې کوله چې په سکولونو کې د استادانو کمی ورپوره کولو سره د تعلیم په لړ کې ورپېښې ستونزې حل کړي په احتجاج کې شامل د باریزونې اشرف علي وای په سکول کې هیڅ داسې سہولت نشته چې حکومت یې دوی ته د ورکولو دعوه لري
موږ استاد په کار دی 65,000 روپۍ تنخوا خالي ور مو استاد نشته د دې په باره کې مدر نه لري د مو سکول رنګ دی د مو تر اوبه کمای دی مو ته یو سہولت نشته مو ته کمرې کامره مو ته په کار دی چې مو ته خپل حد راغړای شي
که څه هم دا احتجاج د سکول ماشومان لخوا وستل شوی و خو په دغه کې د هغه علاقو عام خلک او مدني فعالان هم موجود ول
د سیمه مدني فعال پټان عبد الخالق وای اول په سرکاري سکولونو کې استادان نشتا او کبیا چرتوی نو هغه په ډیپټانو کې درغلي روانه کړي چې دا صورتحال هغلتا د تعلیم په پرمختګ کې یو لوی خند دی
د اول کې مسکولونو کې استادان نه مطلب پرانه دي بس یک دوک استادان دی هغه په شپارس باندې په رشوات باندې او وریا علاقو کې ډیپټی نه کې او کوم بیا تلل نه شي هغه الته پنجم پاس کاستا زار نه نو نه ساتو زر پریپی او منی هغه الته ډیپټی کې یعنی یو هغه اوس هغه ایمی کړي هغه الته تم پاس کاس ونی سي هغه وړګو ته سابخ نه هغه وړګو ته سابخ
بلخوا د تعلیم محکمې ضلع مشر عباس خان وای په یاد سکولونو کې د اوبو کمرو او نور ستونزو د حل لپاره به ډیر زر هغلتا موجود متعلقه محکمو سره خبرې وکړي خو استادانو د کمی مسله ورته په سمدستي نشي حل کولې ولې چې اضافي استادانو سره نشتا عباس خان زیاتوی د ضلع په ټولو تعلیمي ادارو کې تر زرو پورې څوکۍ د استادانو خالی دي چې ډیر زر بور باندې نوی تنان واخلي چارواکي د هم وای په ضلع کې د هغتن خلاف سګام اخستو فیصله کړي کم چې خپل دنده په صحیح توګه نه کوي لډیوټه غیر زر دي او یا د خپل ځان په سر بل څوک نیولې
خان می چې زه سره ستاسو وګړي اوس نورم تیار دي دا ځا ترتیب یې کوم مل کې چې څه ان شاء الله دې وو د سره نه شي بوت کې بلې مطلب ډیوټي وو کې چې ترخا دي د دوام مې ټکر او خا وخا واغه ډیوټي کې
په کورما کې د سرکاري سکولونو شمه تر 500 زیات دي چې بکې دا وخت تر 80 زرز د کون کې تعلیم ترلاسه کوي د ضلع په اکثره سرکاري سکولونو کې ځای ماشومان لا ډېر وخت راهیسې د استادانو کمی او نور داسې مسلو سره مخامخ دي طارق ورکزه مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
مشال ریډیو اوري د خیبر پختونخوا حکومت وی په تعلیمي ادارو کې د یو اپلیکیشن لاري د شو ناسمو ګمارنو د ختمولو لپاره اقدامات کوي. د صوبې د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی د سپتمبر پر 28مه وویل دا کار ځکه کوي چې په ځنو خوونځیو کې د ځانګړو مزامینو ماهران اوس د نورو مضمونونو خوولو ته اړ شوي دي. د صوبې د سرکاري خوونځیو استادان د دې اقدام حمایت کوي، خو د ګمارنو په نظام کې د نورو نیمګړتیاو ختمولو غوښتنې هم کوي. ملیح امیرزاده موضوع څېړلې.
د خیبر پختونخوا حکومت وای چې په صوبه کې د استادانو ناسمې برتیانې ختموي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزارت د سپتمبر په 28مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د برېښنایي تبادلو اپلیکیشن په ذریعه د شوو ناسمو تکراریانو په اړه رابلل شوې غونډه کې پریکړه وشوه چې په صوبه کې دا عمل له سره ختموي چې یو استاد د یو مضمون لپاره برتی شوی وي خو ښایي کوم بل مضمون. د صوبې د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی په مشرۍ غونډه کې ویل شول چې د هغو استادانو تبادلې به د رواني میاشتې تر اخره سرته ورسوي چې په غلطو چوکو ګمارل شوي وو او د ای ترانسفر په نوم د تبادلو د یو اپ په ذریعه درخواستونه ورکړي وو. او هغه استادان چې په غلطو پوسټونو ګمارل شوي خو په ای ترانسفر اپلیکیشن رجسټر نه دي، د هغوی تبادلې به په دویمه مرحله کې کیږي. ای ترانسفر د تعلیم محکمې لپاره جوړ هغه اپ دی چې له لارې د استادانو تبادلې کیږي. د پېښور په یو سکول کې د کیمیا استاد حضرت محمد شاه جهان د سپتمبر په 28مه مشال ریډیو ته ویل د حکومت ته دغه پریکړې حمایت کوي، خو په کار ده چې هغه مسله له جړې نه لرې کړل شي. د څه له وجې چې د رانګ پوسټینګ یا د ناسمو برتیانو معامله مخې ته راغلې ده.
خیبر پښتونخوا کې د مضامینو ماهرین په هر سکول کې 12 سبجیکټ پڑھاویږي. پبلک سرویس کمیشن هم 12 کسان د هر سبجیکټ ته پاره اغوی برتی کوي، او د سیکنډري سکول ټیچر نه هم 12 کسان پروموټ کیږي په 12 سبجیکټو کې. زمونږ د پاره غټه مسله دا ده چې فائنانس ډیپارټمنټ کا هر سکول د های سکول نه هایر ته اپګریډ کیږي، نو لږ پوسټ سینکشن کوي. نو لہذا خیبر پښتونخوا حکومت محکمه تعلیم د هر سکول ته 12 سبجیکټو د پاره 12 پوسټونه ورکړي، نو د رانګ پوسټینګ کنسپټ او مقل تب ختم شي. اوس البته کوم ایس ایس سبجیکټ سپیشلسټ په هډ ماسټر پوسټ نه سي داغي مونږه مخالفت کوو، او که هډ ماسټر د سبجیکټ سپیشلسټ پانی په رانګ پوسټ نه سي مونږه داغي مخالفت کوو.
د خیبر پښتونخوا د پرایمری سکولونو استادانو اتحادیه مشر عزیز الله خان د سپتمبر په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې ای ترانسفر د مسلې حل نه دی. نو موري ویل چې د صوبې اعلی وزیر د تعلیم د چارو پخوانی سلاکار ضیا الله بنگش په وخت د ای ترانسفر پالیسی متعارف شوه، خو هغه دوه درې میاشتې د چلیدو وروسته ختم شوه. اوس د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی د سفارشي کلچر ختمولو په غرض دوه درې میاشتې مخکې بیا دغه پالیسی راوسته، خو هغه مقصد بیا هم پوره نشو. د سل لپاره چې دغه اپ جوړ شوی
100% خلکو اپلای وکړل، 50% خلک پکې رالل، او دا چا ټیکو شو چا غلط شو. دی بیا وی چې بنګ ما سیکنډ راوند چلو، او بیا هغه دغه پکو چې دلته کې زمنګ په دې صوبه کې ایس ایس لکه د پښتو ایس ایس هغه په انګلیش ایس ایس وان پوسټ باندې کار کوي. دی وی چې لږ مونږ هغه خلکو لپاره اوس یو سیکنډ راوند چلو چې کم خلک پر رانګ پوسټ باندې ناسي چې اوچت وو او خپل اوریجنل پوسټ تلاړ شي. دوی چې ای ترانسفر پالیسی د دې مسلې حل نه دی، ځکه چې ای ترانسفر هم داسې دی ایپ جی په لوکړې باندې خلکو پکې هغه اپروچ هغه ته کیږي. په دې کې هم بیا کاکا او ماما او دا پکې کیږي. 50% ټیچرز به خوشاله، 50%
تپکه نقصان هم دی. په کوهټ کې د اسکول استاد شاکر اورگزی مشال ریډیو ټول چې د حکومت ته دغه پریکړه سره د استادانو په منځ کې هم ستونزې پیدا شوې دي. نو موري ویل چې دا پریکړه د هایر سیکنډري یا یو لسم دو لسم جماعت د مضمونونو ماهر خوونکو او د پرنسپل هډ ماسټر یا وایس پرنسپل سره تړلې ده چې په اول لسم ات لسم یا پورته گریډ کې کار کوي. دغه په خبره پدې کې څه چوکې د انتظامیه د درجه او څه د پرنسپل هغه دي. حکومت وایي چې د پرنسپل او مرستیال پرنسپل په چوکو ناست د مضمون ماهر استادان یا سبجیکټ سپیشلیست په لری کوي چې ورسره دغه پیښه شوي.
بلته بیا دوی بس یو کوچ غیر پرنسپل وایس پرنسپل هغه په ټیچینګ کیډر کې راوړل غوړي. سینیئر ایس ایس کوم وی هغه لکه اسکلټار وي هغه په ځای باندې دوی دا تعینات کړو. منیجینګ کیډر ولدي دی هغه دا وی چې نه دا مخفل پوسټونه دي کوم دا ایس ایس او دا سکل 17 کې وي دا چې کله پروموټ کیږي 18 ته نو دې ته بیا اکثر دا چې څنګه سکولونو کې پرنسپل سکل چې کوم عرب اسکله کار کې وو کنو شو او پرنسپل شو دی اوس دا وی دا څنګه چې کومې سنا چې دا کوم ایس ایس سی دا ټیچینګ کیډر دا پرنسپل پوسټو ته لرل سی دا منیجینګ پوسټو ته لرل سی دا مطلب دا چې کنټینیو مطلب دی خپل ټیچینګ کیډر کې چلیږي. نو دلته دا یو ځای یو ستونزه یا تاسو را ښکړه وی دا ونه د نغه سره بیا مو له خپل سیناریو کې کوم دا چې خپل طریقار مطابق کیږي نغه مو ته وسره متاثر کیږي.
استادان وای چې کال یا دوه مخکې حکومت په گریډ 13 کې د پرنسپل او وایس پرنسپل 200 سلور پوسټونه اشتهارونه ورکړو، خو هغه وخت اصل مسله مخې ته راغله کله چې چوکۍ کمې وي او اعلان سره سمې نه وي. حکومت باید 204 پوسټونه ډک کړي وي، نو هغه وخت بیا ګڼ کسان چې د پرنسپل او وایس پرنسپل لپاره درخواستونه ورکړو د ماهر مضمون یا سبجیکټ سپیشلیست په توګه په 13 ګریډ کې واخیستل شول. د حکومت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې شهرام ترقی د انفارمیشن ټیکنالوژي محکمې ته هدایت جاری کړي چې د ملازمینو معلومات په ایپ کې ورواچوي.
مشال ریډیو اوري زو د دې اخري خبري د دې خبري غړې د اخري ریپورت طرف ته د خیبر پختونخوا حکومت د لسم ټولګي د بورډ په ازموینو کې د زده کوونکو د خورا زیاتو نمبر اخستو او پر ټولنیزو شبکو تر انتقاد وروسته د ایوي کمیټې جوړولو اعلان کړی دی چې پرچی بیا وګوري. حکومت ویلي دی چې کمیټې به ایواز د هغو زده کوونکو پرچی ګوري چې له یو لسو څخه یو زر نوی یا زیات نمبر یې اخیستی دي. خو زیات نمبر یې اخیستونکي وایي د کرونا وایرس وبا پر مهال یې په کور کې سبق ویلی او خواري یې کړې ده. اخوا د کمو نمبرو اخیستونکي اندېښنه لري چې په کالج کې باید داخله وانخستلی شي. د نتیجو تر اعلانېدو وروسته پر ټولنیزو شبکو خلکو انتقادونه او طنزونه کړي دي. شانواز ترکزی پر دې موضوع تفصیلي رپورټ جوړ کړی.
د خیبر پختونخوا په تعلیمي بورډونو کې د لس کم 1100 زیاتو نمبر اخیستلو والو زده کوونکو د پرچو بیا کتلو او د هغه استادانو چې دغه پرچی کتلی د معیار د جایزې اخیستو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي بورډونو نتیجې د 10 ستمبر نه د پیښور تعلیمي بورډ لخوا شروع شوې چې په درسم ټولګي درې زده کوونکو دوه کم 1100 نمبر اخیستل. ولې د ستمبر په 20 د مردان تعلیمي بورډ یوې جنې قندیل پورا 1100 نمبر اخستوي چې د فیسبوک او ټوئیټر اکاونټونو لخوا بیا بیا د خلکو لخوا د ځینو مزاحیه خبرو سره په دغه عمر نمبر او په تعلیمي نظام تنقید شروع شو. خلک وایي دلته خو نمبر ډیر واخلي، خو چې کله د میډیکل او انجینیرینګ لپاره په انټری ټیسټ کې ورنه امتحان واخیستل شي نو زیاتره پکې بیا ناکام وي. مشهد رادیو قندیل نه په ویډیو رپورټ کې همدا پوښتنه کړې چې کومه په سوشل میډیا روانه ده چې ګینې سل په سل نمبر دي څنګه اخستی دي.
تنقید چا کړي نو هغه هم ایبد ماکس اخستیو کنه بوکس هغه سره مو بوکس ما سره مو کرونا د وجه سچویشنز خراب ال تکي مو دل تکي مو زمونګه سکولز وغیرہ ارس بندو خو بیا ما خپل مهنت جاری ساتلو ما بوکس راغړلیو.
د ستمبر په 20 د بنو بورډ لخوا جاری شوی دي لسم ټولګي د نتیجو تر مخه مزدلفه نو جنۍ او علي محمد نومي الک په لسم کې 1100 کې شپک کم 1100 نمبر اخستی. د ستمبر په 19 د سواد تعلیمي بورډ د نتیجو تر مخه د لسم ټولګي 50 د کونکو دوه کم 1100 نمبر اخستی. خبريال تجزیه کار او د تعلیمي محکمې نه ریټایرډ استاد شمس مون هم په خپل ټوئیټر فیسبوک او یوټیوب چینل په نتیجو خپل تجزیه شریکه کړي. شمس مومن د ستمبر په 20 مشال رډیو ته وویل داسې زده کوونکي چې هغوی به په مشکل سره په امتحان کې پاس کېدل هغوی هم د 1000 نه زیات نمبر اخستلی. نو ممکنه ده په کالجونو کې ورته د داخلو لپاره میرټ ډیر زیات کې خوده شي او هغه زده کوونکي چې په سرکاري سکولونو کې نمبر کم راغلي په کالجونو کې د داخلو نه محروم پاتې شي. شمس مومن د بورډونو لخوا په نتیجو هم خبرې وکړې.
په 1100 کې 1100 نمبر اغستل د سره ممکن دي نه، د دې یو دوه پرچی خو درو وستل شي او غالي مونږ ته مخامخ کې خو درې شي چې یاره د څنګه د نمبر اغستي. نو زما په خیال دا چې د ډیر زیات سوالي نشانونه پری دی په د زمنګ په تعلیمي نظام باندې او د دې بچ دې په دې باندې اثر نه او د غور هم ضرورت دی او په دې کې چې د بدلون هم ضرورت شته.
تر دې وړاندې وفاقي وزیر تعلیم شفقت محمود د جون په اولنې نیټه په یو خبري کانفرنس کې ویلي د زده کوونکو نه په درې اختیاري مضمونونو کې امتحان اخستل کیږي او وروسته هم دغه شان امتحان اخستل شوی. اختیاري مضمون هغه چې زده کوونکي په خپل خوخه خري او استادان ورته هم هغه مضمونونه ورخای. شفقت محمود د جون په 2 په خپل ټوټر پاڼه به لیکلی هر څومره نمبر چې په اختیاري مضمونونو کې زده کوونکو واخستلی هم هغه عمر نمبر ورته په لازمی مضمونونو کې هم ورکیږي. د پیښور تعلیمي بورډ چیرمن نصر الله خان یوسفزی د ستمبر په 20 مشال ریډیو ته وویل دا بالکل ممکنه ده چې او څوک دې په کمو پرچو کې او بیا په 15% اضافي او خصوصي نمبرو سل په سل نمبر واخلي. نصر الله خان یوسفزی زیات کړه
غی چیرن دا غی فارمولې نه ډیره پیدا واغسته دا لیک کې په بیس باندې ته په کمپلسری کې مارکس میډو شو بیا په کمپلسری کې 5% وته اډیشنل په هر سبجیکټ کې میډو شو. موږ سره د 84830 ماشومان په لسم کې په دې کې چې کم دی دا 91% نو دا 100% مارکس چې هغه شي دا 36999 کسان او چې کوم هغه په فارمولا باندې پاس چې پیلو په ما 22612 کسان.
خو بیا هم ډیرو خلکو په ځای د دې چې د زیاتو نمبر اخستو ستاینه وکړي په سوشل میډیا یې مزاحیه پوسټونه لیکلي لکه د شهزاد افات په نوم په فیسبوک کې اکاونټ لرونکي لیکلي دې مردان ته دې عمرګري خواله روانو د مردان بورډ والا ورلا 400 نمبر په زور په جیب کې واچولې ورته ویلي خالی لسونه متهریګا. مزاحیه شاعر جمیل ګل جمیل هم یو شعر په خپل فیسبوک پاڼه شریک کړی دی او دلی کړی دی، یا عقل ډیر شوی یا سبق جوړ آسان شوی دی، یا د دې پرچو کتلو فن سبل شان شوی دی. هغه زده کوونکی چې په سرکاري کالجونو کې سبق وای او نمبر یې کمې راغلی، یاسین خان مومن هم پکې شامل دی. یاسین خان د ستمبر په 22مه مشال رډیو ته وویل اندېښمن دی چې په کوم کالج کې ورته داخله میلاو شي او کنه، ځکه د شپږ سوه او شپږ دېرش نمبر یې اخیستی.
پرچی چې سی ورکړی شوی وي کنه شپږ مڼه بې بسی کار شوی، دا خو په ټوک مانې ورکړی چا سول نمبر چا سول نمبر.
تا ته به داخله میلاو شي او کنه؟
داخله خو مونږ ته نه میلاوي.
ولې؟
نمبر هم کمی راغلی. چې سو 36 مانه هم له داخله نه راکې، چا ګیر سه وګستی او چا زار وګستی چا 8 سه وګستی، او موږ ته هم داخله نه ملایږي. بس
خوشم سمومنول باید زده کوونکو په اختیاري مضمونونو کې زیاته خواري کړې وي، ځکه د بقایا 15 مضمونونو د نمبر او حساب هم د دغه درې مضمونونو سره تړلی شوی. د سوشل میډیا د تنقید او د خلکو لخوا د سوالونو پورته کول وروسته د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر د ستمبر په 22مه یو اعلامیه هم جاری کړي چې پکې یو کمیټه جوړه کړي او د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو نه اتغړي اخستلې. دغه غړو ته ځمه وارث پارلې چې دوی باید د هغه زده کوونکو چې د لسکم یو لسو نه تر د یو لسو پور نمبر یې اخستلی دي یو